آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري
ولسمشر غنی کندوز ته په خپل سفر کې ویل دي چې د ملي امنیت ټول هغه مسولین له دندو ګوښه کړی دي چې د کندوز سقوط پر وخت یې غفلت کړی دی. ترکیې نن په لسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي، او د فرانسې پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړې ده.
درنو اوریدونکو د خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو علاوه نن د آشنا ټک پروګرام لرو او د انټرنیټ د تنظیمولو په چارو خبرې کوو. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزاید د ساعت خبرونه وایو.
ولسمشر غنی کندوز د خپل سفر په وخت وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤولین له دندو ګوښه کړي چې د کندوز سقوط پر وخت یې غفلت کړی و. په دې اړه پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن دغه رپورټ ته.
کندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر وخت د دغه ولایت ځوانانو او سپینګیرو جمهور رئیس ته د کندوز په اداري سیستم کې د حتمی بدلونونو په اړه وړاندیزونه وکړل. د کندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک په خپلو خبرو کې ویل چې په کندوز کې د ناامنۍ رامنځته کوونکي غیر قانوني وسله وال او بیکاري ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندوز ته د خپل سفر پر وخت خلکو ته په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړي چې د کندوز د سقوط پر وخت غفلت کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ولایت هغه ولسوالان به هم منفک شي چې د جګړې پر وخت لسیمی تختی دي لیو.
امروز امر سبک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
نن د ملي امنیت د ټولو هغو مسؤلینو د منفکی امر ورکړي چې د قندوز د سقوط پر وخت په خپل دندو کې غفلت کړي. یو شمیر به د نظامی اصولو مطابق تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي او یو شمیر مور به له دندو منفکیږي. په قندوز کې بعد د ملي امنیت ټول کډرونه سرتاسري نیوي کیږي. جمهور رئیس زیاته کړه چې د پولیسو شل تنه مسؤلین هم له دندو تبدیل شوي او له دې وروسته به د قندوز هر امنیتی کادر ځواب ورکوونکی وي.
ولسمشر غنی همداراز د کندوز په ولایت کې د دریو نو ولسوالیو د جوړولو اعلان هم وکړ.
جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د هغو ادعاو د سیړلو لپاره یو هیئت ټاکلې ده چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي. په هغه خبر پاڼې کې چې د ارګ نخبره شوی راغلی دی چې نصر الله ستانکزی دغه هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د لوی سرنوالی مرسیال ډګر جنرال عبدالفتاح عزیزی او د دولت عمومي قضایا او رئیس میر محمد انور سادات دغه هیئت د مرسیالانو په توګه ټاکل شوی دی. په فرمان کې ویل شوی دی چې ټول دخیل وزارتونه باید د دې هیئت سره همکاري وکړي.
په خوست کې چارواکي وایي چې په سرحدي سیمه ببرک تانی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د خوست والی وایي مبارز محمد زدران امریکا ژغته وویل چې برید 13 پر سوی دی او پکې وژل شوی کسان ټول افغانان طالبان دي چې په سیمه کې تورستي فعالیتونه کول. یو بل حکومتي سرچینې د نوم د نخبرېدو په شرط وویل چې په دوه وژل شوو وسلوالو کې د طالبان یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. حکومتي ځایي چارواکو د پاکستاني رسنوي هغه رپورټونه نه دي منلي چې وایي تیر شپه په خوست کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر او د هغه ملګري وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ترکیې نن په لسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په دغه 101 کسانو کې د پاکستان اوسیدونکو هم شامل دي. د ترکیې نه د استول شو افغانانو په دغه لویه ډله کې اکثریت ځوانان دي، خو ځنې د کم عمر کسان هم پکې شته. په دغه ډله کې د ننګرهار د ولایت د سرخرود د ولسوالۍ یو اتکلن ماشوم چې خبرې هم نشو کولای شامل وو. یو شمیر راستانه شو کسانو د امریکا غکتو ویل چې د تیر دیو میاشت رئیس د ترکیه په زندان کې پراته وو او روسه د افغانستان د سفارت په مرسته د دوی د خوخه په خلاف د استانبول نه افغانستان ته ستانه شول. د بلخ د ولایت اوسیدونکو محمد لطیف د امریکا غک سره په خبرو کې ویل چې نیت یې درلوده چې کوم اروپایي هوا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې پولیسي ونو او هغه افغان قاچاقبر چې د کابل څخه د اروپایي هوا پورې د رسولو لپاره ورسخه سلور زره امریکایي ډالر اخیستي وو، د پولیسو لخوا د دې د نیولو نه وروسته ځان پټ کړی دی. د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته د مور کوو. ترکیه هغه سبسوی ژغون خبره کړی دی چې وای ها خبرداري دی چې د ترکیه پاوچ روسی پیلوټانو ته مخکې لدینه چې البته کې راو غورځي ور کړی وو. دا سبسوی ژغون چې د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی نن خبره کړی دی شی چې البته کې ته څو ځلی خبرداري ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د ترکیه هوایي حریم ته نږدې کیږي او باید خپل مسیر ته تغییر ورکړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریدونه به په برتانیې باندې د برید خطر ډیر نه کړي. هغه زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې اوس هم دغه افراطي وسله واله ډله برتانیه په هغو هیوادونو کې حسابوي چې غواړي هدف یې وګرځوي. کامرون نن دغه خبرې د برتانیې په پارلمان کې کړی دی. هغه هڅه کوي چې د پارلمان غړي په دې قانی کې چې د برتانیې هوایي ځواکونه باید چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف خپل بریدونه ډیر کړي. هغه وویل چې امریکا او فرانسې غواړي چې برتانیې ورسره ملګری شي او برتانیې نه باید چې د امنیت په خاطر د خپل مسولیتونو نه ځانو باسي یا بل چاته ور حواله کړي. کامرون غواړي چې پارلمان په سوریه او عراق کې د داعش په مقابل کې د بریدونو په حق لا موافقه وکړي، خو هغه ویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې دا معلومه شي چې د دې بریدونو اکثریت واضح او سرګند طرفداري کوي.
د فرانسې پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړې ده. بل په لوته د جرمني سره راځم اجماع نه کړی ده چې د داعش په خلاف په جګړې کې لا ډېر ونډه واخلي. د فرانسې د سنا مجلس د ولس غړو نه پرته چې حاضر نه وو نور ټولو 315 غړو په 2014 کال کې هم په سوریه کې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړه. د فرانسې ولجر وبښي د فرانسې ولسی جرګې لا مخ کې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري د څلور مخالف رای په مقابل کې 515 موافق رای ورکړي وي. د فرانسې پارلمان داسې وخت رایګیری کړې ده چې د غیواد ولسمشر جرمني ته تللی وو او د جرمني د سر اعظم سره کتلی وو او د اسلامي دولت په خلاف د جګړې په اړه ورسره خبرې کړې وې. د جرمني سر اعظم ویل دي چې هیواد باید د اسلامي دولت په جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي.
روسیه نن ویل دي چې د ترکیې او سوریه ترمن سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د غرزولو په سر د دې دوه هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې د جنجال لقبل به د ترکیې د خوراکي موادو صادرات نورو امنیتي اقداماتو ته اړتیا ولري. د کرملن نتاق دا خبره رد کړه چې ماسکو په ترکیه باندې بندیز لګوي، خو ویل چې دا نوي اقدامات د افراطیت د خطرونو باوجود د ډیرو دلایلو لقبل ولګول شول. د ماسکو د کرنې وزارت ویل د ترکیه د خوراکي موادو او د کرنې د تولیداتو کنټرولول ځکه مطرح شوې دي چې د روسي د صحی مقرراتونه سوزلې سرغړونه شوې ده. د روسي دغه امر نه روس دغه هیواد مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې اغلاري چې د ترکیه مالونه په کې بارو په سرحد کې ولاړوي.
تمه کیږي چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې به مشخص پلان جوړ شي او دا سیاده په وټاکل شي چې ټول هیوادونه ورباندې موافق وي او تر 2015 کال پورې پوره شي. نور تفصیل به د حسیب الکوزی نوورو.
په پاریس کې به د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس د دوشنبه په ورځ پیل شي. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو سره د مبارزې په اړه په مشخصو پلانونو باندې موافقه وشي. امریکا د کانګرس غړی ډان بایر داسې وایي:
The United States has done more than any other country in the last 7 years to reduce its carbon footprint.
په تیر څو کلو کې امریکا تر نورو هیوادونو ډیر څه کړی دی چې د کاربن غاز د تولید کچه راکمه کړي. نور هیوادونه هم ډیر کوشش کوي. زه د پاریس کانفرنس په اړه خوشبین یم. حتی چین او هندوستان هم غواړي چې په دې اړه پلانونه ولري،
خو مشکل په دې کې دی چې څنګه کېدای شي چې د مخ په ودی هیوادونو سره مرسته وسی چې د انرژي دوامداري منابع پیدا کړي. د جورج میسن د پانتون استاد مونا صرف دی وایي چې د لمر د انرژي نه استفاده کېدای شي چې دغه مشکل حل کړي. الیا حق چې د ملي منابعو د دفاع د شورا سره کار کوي په دې نظر ده چې دا به ګران کار وي چې د کاربن غاز د تولید مشکل دی ژر حل شي. هغه وایي چې تر نوري وادونو مخ په ودی وادونو زیات د اقلیم د بدلون د خطر سره مخامخ دي او د دوی سره باید چې صنعتي وادونو